درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم که له احترامات مومنه قدرمن او ګلالی زده کوونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغواست ویم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي درنو او ګلالی زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو میرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخي په زرینو کرښو لیکل شوی دی نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې استاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسو لرم درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چونکی د زانو سر نوٹ کوي دا نوٹ اخیستل بنه یوازې لته سره د امرستا همکاري وکړي چې د نن ورځې درس په ډیر آسان او چټک توګه سره زده کوي بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ پر راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټولو څخه استفاده وکړي نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و میرمن ګوهر شاد بیگم ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه و تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی ده بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوی ده پیژندل شوی ده میرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح میرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوی تر 1900 هجري پورې هم امکان لري یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1900 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو سړي ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی و د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له ستورو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمن جوړ کړه هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسی او پروګرامونو د پراختیا او د شوزو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپل ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی وو، او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شو و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی وو، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو هغه د هنر سره وو، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سر تر سولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او د فکری نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ وو، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوې وه، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د گوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د گوهر شاد جماعت دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن گوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: گوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر مون او ګلری زكون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرح غلاسم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درن او ګلری زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسی مضمون د پانو مشور مرمن اړوندې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشورې مرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو درن او ګلری زكون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي درن او زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرسته تاسو لوست مرمن گوهر شاد بیگم مو د مرمن گوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مرمن گوهر شاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مرمنې اړوند معلومات راوړې دي هله د چې تاسو ټول د خپل ځنو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځنو سره ولیکي دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ بلکې د دې تر څنګ تاسو وکړئ چې تونکو وختونه کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکي نو راځو درنو زكون کو خپل لوست پیل کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده ولوچی مرمن نازو اناتوهی سوکوا او څه ډول شخصیت وو نازو اناتوهی نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي په ولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مرمنو څخه وو نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده بلکې د یوې زړورې هوښیاري مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده نازو انا توخی په خپل په ولسمه پیړۍ کې یعنی د په ولسمه پیړۍ کې یو لنامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه و چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د وزړګوري خوشاله عقلمندې او شه کومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېدای چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړو فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و پلار یې په خپل سلطان ملکی توخی نوم یې دی چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او هم چنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو پایتونه او لستراوړینه په دې برخه کې د نازو انا پالیتونه او لستراوړینې لولو نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله و چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل هغه شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د وري لپاره کاروي د هغه ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک و یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او با استعداد شاعره و کوم چې ډیر زیات لیکنی او شعرونه په پښتو ژبه سره کړی و او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیات کارولې و د پدې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او هم چنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټول لیکنی له حکمت او غرور څخه ډک و د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته د رهبری زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه وروسته میرویس خان نیکه وتوانېد چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړې دي بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوی د چین نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالن کې ډیر زیات مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټمانه ده ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قومي رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم، نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ، نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام، په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې میرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډیره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډیرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډیر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډیر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر، نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډیر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپل لیکونه کې د خپل اولادونو په روزلو کې هم چنان دراتلون کې نسل در نسل دروهیه په پالو کې ډیر زیات شیرونه او د لیکنی کړي دي چې ټول پښتنه قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابلل دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي دي. هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث، نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله من دیم درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله من دیم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زکونکو، هیله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ذهني روغتیا صرف ته شرغ لاست وایم. زموږ استاد سي نن د دغه صرف لومړنی ورځ ده، لومړنی درس ساعت مو دی. نو تاسو ټول ته دغه صرف ته شرغ لاست وایم. هیله د چې ته لوست راخرنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي تر څو په دغه صرف کې یا په دغه لوستونه کې چې کوم مهم او پزرو معلومات مشتاسته وړاندې کوو تاسو ورته غوښونی سي او څه ګټه واخلي. زموږ استاد سي خبرونه یا د نن ورځ خبرونه چې موده هغه د ذهني روغتي اړوند د چې ولې دغه پروګرام یا د خبرونه تاسو وړاندې کیږي، ولې دغه سنفونو په دغه سنفونو کې موږ تاسو ته دغه لوستلو وړاندې کوو. هدف مو تاسو سره مرسته ده ترڅو یو ښه او مکمل ذهني روغتي ته تاسو ورسیږي. دا چې ذهني روغتي زموږ استاد د ژوند هغه بنسټیزه برخه ده چې زموږ سره په خوشاله ژوند کولو کې مرسته کوي، د دې ترڅنګ زموږ سره مرسته کوي ترڅو آرام اوسو، هوساینه لاسته راوړو او د خلکو سره په ټولنې کې ښه اړیکې ولرو. د دې ترڅنګ دا چې د داسې منې خلک د دردونو ډک دي، د کړاوونو ډک دي، د داسې نه پوره کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډک دي چې په ورځ کې د سلګونو ننګونو سره دوی مخ کېږي. نو لکه څرنګه چې موږ هر سړي ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي، که هغه سپین ږیری اوسي او که چېرې ځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کېږي او په ډېرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډېر سختۍ سره دوی مختزه. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نننۍ عصر کې، دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي ترڅو په ښه ډول سره موږ خپله ورځنۍ چارې مخته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ او تاسو نن په داسې عصر کې اوسیږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي، زیاتې هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ او تاسو تلویزیون ته کښینو، راډیو ته غوږ نیسو یا رسنۍ ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلۍ څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندي ښخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پردې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درده کړی ژي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي اوسي ترڅو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسو لارې چارې ته اړتیا لرو ترڅو کولای سو هوساینې ته لاس هوساینې ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او ترڅنګ یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسو خوشحاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، دا ناامیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ او تاسو خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډېرې پر موږ باندې اغیزه پرېږدي ده چې موږ نسو کولی خپل د ورځني چارې په سمه توګه مخته یوسي یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارامه یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. کچیر موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، کچیر په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نارامتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ چی شي ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږئ. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپله ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس او پښه دې ښه اوسي، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنی نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، ترڅنګ یې ذهني او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او ترڅنګ یې په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي. نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند د ورځنیو مسایلو سره، د ژوند د ورځنیو چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ سي، ذهني روغتیا د مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې د په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چیرې ذهنن آرامه اوسو، نو ملمدار خبره ده چې لیسو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځنی چارو کې دغه سره مخامخ کېږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا به د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنې په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیزه لري، او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. تر څنګ ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نورو سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپله هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومداره خبره ده چې سټرس به مو اداره وي، کنټرول وي، یعنی ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. تر څنګ دا چې ذهنن آرام اوسو، د نورو سره ښه اړیکه جوړولی شو او کولی شو بهترین انتخاب کو. مالم دار خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نرمتیا ولرو، نو نسو کولای چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو، نسو کولای چې سمر لار انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غوسه په حالت کې وسو، موږ نسو کولای چې د غوسه په حالت کې یو ښه او بهترین لار پیدا کو. ژر تصمیم نسو او ورسته چې وخت را ورسیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړی. تر څنګ زموږ ذهني روغتیا زموږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، تر څنګ زموږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیزه لري. دا چې زموږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیزه لري چې ښه احساس ولرو، په فکر کولو باندې مو هم اغیزه لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو، سمه لار انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل. د ژوند د دغه سخت حالات سره، د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره، موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو او پر هغه باندې، یعنی د دغه ستونزو په وړاندې، د دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دي. دا چې ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او په ټولنه کې شروع ولوبو. د ذهني وضاحت دي، په ښه توګه فکر کول او سمې پرېکړې کول. مخکې مې هم یادونه وکړه، که چیرې ذهني روغتیا ولرو، ذهنن آرام اوسو، کولای سو ښه فکر وکړو او کولای سو ښه تصمیم ونیسو. تر څنګ فزیکی روغتیا ته مرسته، دا یو ډیر مهم څه دی. که چیرې موږ ذهني روغتیا ولرو، زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي، یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسي او کولی سو ښه خوب وکړو. که چیرې تاسو فکر کړی وي، کله کله موږ که چیرې ځینې وختونه موږ آرام ونه اوسو، یعنی سټرس ولرو، په یو څه مخوا بد وي، یا د یو ستونزې په اړه موږ غمجن اوسو، نو ښه خوب هم نسو کولی، فشار هم راباندې ډېر دی، کله کله زموږ پر سر درد سي، زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار او د دې موضوعاتو څخه راپورته کیږي. تر څنګ د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي چې فزیکی روغتیا ولرو. ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې، که چیرې ذهنن موږ آرامتیا غواړو، ذهني روغتیا غواړو، نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو، د احساسات روغتیا ولرو، یعنی احساسات مو شو اوسي، خپل احساسات وکولای سو مدیریت کو، وکولای سو کنټرول کو، او خپل احساسات مثبت کو. نو د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو. رازو عاطفي روغتیا ته دا چې عاطفي روغتیا څه ده. عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده، یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا. او دا روغتیا موږ ته دا توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو، هم هغه احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او د هغه احساساتو په وړاندې ښه چلند وکړو. د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي، بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیزو اړیکو جوړولو کې، د په مسلکي بریا کې، او د تر څنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده. که چیرې عاطفي یا ښه روغتیا موږ ولروز موږ سره مرسته کوي تر څو موږ هوساینې او آرامتیا ته ورسیږو، په ټولنه کې د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، په مسلک کې خپل په مسلک کې یا په کار کولو په محیط کې بریالیتوبونه لاسته راوړو، او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو. چې دغه روغتیا بیا څو اړخونه لري. اول مهم د دغه روغتیا دپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته ورسیږو، د دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات په سم ډول سره درک کړو، وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپارېدلي دي، ولې موږ داسې احساس لرو، د هغه سرچینې پیدا تر څنګ د احساساتو کنټرول دی، د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندونه. یعنی موږ خپل وکولای شو خپل احساسات کنټرول کو، مدیریت یې کو. کله کله غمجن یو یا قهر یو، خپل احساس باید کنټرول کو، مدیریت یې کو او آرام اوسو. د سختی سره مقابله ده، ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو. یعنی خپل ذهن د ستونزو په وخت کې، د فشار په وخت کې خراب نه کو. بل مثبتې اړیکې جوړول دي چې د نورو سره د ښه تعامل او اړیکو جوړولو کې ډېر مهم دي. تر څنګ د خپل ځان منل، خپل ځان باید په دې توګه ومنو چې مثبت فکر وکړو، خپلې کمزوري او خپل هغه ځواک وپیژنو، خپل کمزوري نقطې او خپل د قوت نقطې موږ وپیژنو، نو موږ کولای شو چې عاطفي روغتیا ته ورسیږو. د دې روغتیا اهمیت څه دی؟ اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده. موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، تر څنګ په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي. زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب، ژور خفګان او نور رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو. ټولنیز اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، تر څو د خلکو سره ژورې اړیکې، اوږدمهاله اړیکې او ښې اړیکې جوړې کړو. په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای شو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو، او تر څنګ یې مثبت چاپېریال رامنځته کړو په خپل مسلک کې. د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو، نو کولای شو چې د ستونزو سره مقابله وکړو، په سختو حالاتو کې موږ ښه تګلارې پیدا کړو، او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کړو. په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا د احساساتو روغتیا زموږ سره مرسته. د عاطفي روغتیا عناصر څه دي؟ یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته رسیدو لپاره موږ لرو. اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو. ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. هڅه ونه ده ځان باید شو هڅو مثبت اهداف ته. همدردي د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردي کول دي. ټولنیز مهارتونه دي چې د نورو سره کولای شو موږ ښه اړیکې جوړې. درنو ځکه کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چل
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې امید درنه زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وېست وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغ لاس تایم هیله د چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین نن موضوع د احساساتو پیژندنه. د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو، او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري، او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر هم دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي، او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درکو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دکې وي، ورتیا په دکې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني، د یو پیښ په وړاندې مثلا کدی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکې. که چیرې په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دي خفګان دي. زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په شعر ډول سره پیژندلی، نو زه کولی سم چې د مقابل نفر احساس په شعر ډول سره درکم، د هغه سره شعر او یو کم یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه تر سره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو، نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دی. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو نو معلومه خبره ده مشاهدونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړ ډول سره ادامه ورکو، نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي ترڅو په آرام فکر سره په شړ ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساسات ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپل احساسات لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچې کې دا کار حتما وکړي چې دا کار بیا سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کما پیش اوس وکم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی د دې احساس پایله څه کېدلی سي او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کی او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چې شیدي، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړي. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکړي، یا یاداشت ولیکي، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکړي، خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په شډ ډول سره درکړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کړي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ،
ورسیږي، رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، آرامتیا او خوشی ترلاسه کوي. نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنی او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د نورو احساسات هم ښه درکولی سي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړئ، نو دا به ستاسو سره مرسته کوي ښې اړیکې جوړې کړي په ټولنه کې، ډېر ملګري پیدا کړي او ډېرې ژورې اړیکې جوړې کړي. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای سئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنی چې د کومې پیښې په وړاندې ستاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یوه پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښه سوه، تاسو په پوهیږئ چې زه د دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم. نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای سئ، ښه کنټرولولای سئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال د ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال د جوړوئ، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو، هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودئ او د دې احساس لامل څه و، یعنې کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودئ. ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و، یعنې د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چیرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودئ، څه عکس العمل مو درلودئ، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی دی، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغسې پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ. همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني آرامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
اول سوالی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیا نوز ماسوالی بیزار انجلی وی 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 دا سرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی دا سرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا